سلامونه د سهار اته بجې شپې ز سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاستویم. پیل با په خبرونو وکړو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعا رد کړه چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر ویشتی ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټره د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه ام‌1 هلیکوپټره وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوی ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوی ډیلي ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدي ویلي و ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز بشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
د کابل څخه نوی ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15 شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویې ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 5.25% لوړې شوې. د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیز بندیزونه پلمه کوي. رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. افغان فعاله ماریا تورپیکی وایي
دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړی نه ګڼي.
افغان خبریالان په ولایتونو کې له څه برخلیک سره مخ دي؟
یوازې ځنه ټوله خبریالان د دې سره لاس ګریوان دي. په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورټ لیکي د شویش او ویرې چې ماته پر دې ریپورټ مثلا څومره ستونزې جوړې سي.
د ترکستان د اسلامي وسلوالې ډلې په ارتباط هم تاسو ته ریپورټ لرو.
دوی د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کېږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوي دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیزه ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشرانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا، سره له دې چې ګڼ شمېر افغانانو او همداراز نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي، بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان ښځو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي، وایي د نړیوالې ټولنې له لوري فشار مرسته کولی شي چې طالبان د زده کړو په شمول د ښځو حقونو ته غاړه کښیږدي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنې دا هغه مهمه موضوع ده، یعنې دا تر ټولو ستر فشار ده، ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده، یو ضرب لاجل ورته تعین کی، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه ګڼي.
د ښځو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته په کتو، ورمه ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینس پرون په افغانستان کې خپل دوه کلن ماموریت پای ته ورسوه او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لاغې ډلې اغلی لاینز ویلي دي هغه حکومتونه چې با استراده خلکو، میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. اغلی لاینز زیاته کړی دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړی. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته ښیي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنه کړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوسمهال په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړل شوي دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه سندي ویلي.
ازادي راډیو ته وګیاست. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خبره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونې د راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند له لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې له خپلو ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان وایي بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لانګوار خبرونه وایي عبدالحق ترکستاني د خپلې ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبر وو وایي چې خپره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لومړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېږدېده.
د طالبانو د رژیم لومړي رژیم د نسکوریو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغوی پر مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل، د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستانه ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځنی کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وایي د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبري وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیره شپه آزادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ښاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاص هیله او خاص مسائل بزمنګدای چې زمونږ ورس په ورس د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د 100 لکو ډالر په اندازه دی په کال کې، او یو نیم میلیون ته یو فل 50 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو موږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی دی چې مواد غذایی قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنیو سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او اوړه، غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبې په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اژانس ته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینه چې په تیریزو کې دغه ځای کې مخې ته راغله
د پلازمین کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خوري مزدوري کوي وای دوش په وړاندې ماخام نا وخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل تری واخیست
یو روپۍ را تفری نه خوسته ټول رانه واغستلې
د ادا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلوالي غلاوي زیاتې شوې دي
د کابل په خار کې د ماخام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره غلاوي کوي غلاګانې کېږي چېرو جفاو دواره شروع دی جبونه خلکو نه وسي یو روپۍ نه پرېږدي موبایل د سړی
دی وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلی او نور د ماخام له اذان سره سم کور ته ځي عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر راتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونه شول د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادا کوي وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مسله همدسې پاتې اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښته یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون چې لسم مدیر رئیس د سر صلیب د نړیوال کمیټې په مالی او لوجستیکی ملاتړ فعال شوې په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ ده د پانتون چارواکي وایي چې د تدریسي روختون شته اړتیاو تر رسیدنه وشي نو دا روختون به د خپل مسلکي کادرونو پر مختللي طبي ټکنالوژي په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو جوګه شي جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې
سره لدې چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون په فعالیدو سره خلکو لپاره روغتیایي خدماتونه او د طب پوهنځي محصلانو ته د عملي زده کړو زمینه برابره شوي خو لا هم یاد روختون په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روختون یوې نوې ودانۍ د بیړنیو واقعاتو خونې امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون ماویا آزادۍ راډیو ته وویل
د شفخانې لوی تعمیر ته ضرورت لرو کوشش مم داده چې طب پانځه او شفخانه دوړه په یو ځای وسیږي تر څو موږ محصلین هم وکولی شي په نږدې توګه خپلې عملي زده کړې سرته ورسوي په دویم قدم کې مو ایمرجنسي خونه جوړول دي امبولانسونو ډیرول دي هغې تر څنګ دا کوم تشکیل چې دا کام ده اوس هم خو بیا هم کوشش مم داده چې تشکیل ډیر کړو
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هر ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډیرو برخو کې ورته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي
می داخله عمومي جراحي په جراحي کې بیا اورتوپیډي او نیورولوژي او نیورو سرجري او همدارنګه یورولوژي صدري جراحي دا ټول مریضان ته دږي همدارنګه باندې صحیح ولدي مریضان داخله اطفال بوشو ګلون یې وخت پوزستوني ناروغي همدارنګه سترګې ناروغۍ عقلي عصبي ناروغۍ او همدارنګه جلدي پستکې ناروغۍ تداوي کیږي
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځای له معالجې او درملنې خوښ دي او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا ښه والی راشي
مو نوم رسل خیر دا شفخانه ډېره په وخت شفخانه دی ډېر ښه ډاکتران دي ښه کار کوي مو سې ښه خدمات وکړلو
زه قربان الله بهخې ستونزه نشته مثال وایو چې مثال دلته دوایي ملوي دي اب تاسو مونږ خپل درګو چې کومه نوې اب تاسو لیکو چې بزور لرم دوی ته مونږ ډېره مننه
لدی مخ کی چې د شیخ زاید پانتون تدریسی روختون فعال شي د ته پانځي ماسلان ته مهمه ستونزه دا و چې د عملی زده کول لپاره امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د ته پانځي ماسل نورالحق وایي
ماشاءالله اوس نشي موږ ګورو موږ تر ته پریکټیکل کې خپل ځان کې ډېر تفاوت لیدلای دا موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنت کو زمن کې موږ سره استادان ډېر همکاري کوي چې دا موږ لپاره پریکټیکل ورکې ډېر اسانتیا رامنځته کړې.
د خوست شیخ زاید پانتون چارواکي وایي د لوړو زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوسمهال د تدریسي روغتون درمل د ناروغانو ډوډۍ د روغتون ورځیني لګښتونه او د روغتیايي پرسونل معاشونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر غاړه اخیستې دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د 1340 تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د مجموعې تمو بیا هم زه صفی الله ستانګ ځای خره غلاست وایم. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. جزئیات په دغه تفصیلي رپورټ کې.
تشویش دیته ویش د دې عکس العملونو په دې پر وړاندې څه وي؟
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنې سره د خبريال په توګه دل لري. وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي ته وی چې لغپریدو وروسته به سیمه ییز چارواکي په وړاندې څغ برګون لري او له سره به کوم عمل تر سره کیږي. خغله ولسمل وایي یوازې له سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمه ټول خبريالان له ورته اندېښنو سره مخ دي. دوی اوس مهال په دې ولایت کې په کار بوخت خبريالان معلوماتو ته د نه لاسرسي تر څنګ لګاڼو نور ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه لزند او خان سره مخ کړي.
دوی ځنه ټول خبريالان د دې سر لاس کریواني په ډیرو حالات کې کړی چې ریپورت لیکي تشويش دي ته ویش ته دي عکس العملونه به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکس العمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي. دې ته ډیر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي، دا هم خپل ډول محدودیت یا خپل د خبريالان په زړه کې یو ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېری خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولی شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. دی وایي له خبریالانو سره نه همکاري ښایي د دې لامل شي چې ولایتي خبریالان خپلې دندې پرېږدي.
دا د دې معنی لري چې په کرار کرار سره خبریال یا ژورنالیست دې ته مجبوره کیږي چې له خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د ژورنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خبریالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ایزو چارواکو له لوري ورته ویل شوي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خپاره نشي. په دې ولایت کې یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه چې دي، نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځل یې کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خپرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو منبعو له طریقې کې څه خپروي نو باید داسې څه خپاره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې بیا دا کیسه بدله ده. دغلته په کار بوخت یو شمیر خبريالان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دي پیښ شوي چې د یوې موضوع اړوند دي غوښل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي راډیو ته وویل
خبر جوړ کړیم، گزارش شروع کړیم به هر ریاست، به ادارې کې سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا ادارې ته می مراجعه کړي، لمسره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای. دغه شند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بود یی گزارش باید لغو شوه، یی را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبر اعلان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ایزو طالب چارواکو له لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبريالانو او خبري بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځنګړي ډول ولایتونو کې خبريالان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دي او د طالبانو لوري آزاد کار ته نه پریښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي رادیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبريالانو ژوند خطر کې دی، له لوږې سره مخ دي، له نامنیو سره مخ دي، له تهدیدونو سره مخ دي، رواني فشارونو سره مخ دي، بندیانی کی او ځورول کی سانسور دي، یعنی ټول هغه ظلم چې له یو چا سره کیږي هغه له بده مرغه د افغان خبريالان سره روان
دی. وایي د فدراسیون مسولینو په وار وار د خبريالانو ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایلې نه دا ورکړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې خای په یو شمیر ولایتونو کې د سوې تفاهم لامل ستونزې پیدا شوې وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبريالانو ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبريالانو سره وضعیت ښه ده، البته ځینې جو کې کرکره سوې تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه سي. خو موږ بیا هم د اطلاعات فرهنګ د ریاستونو له خوا نه هڅه کړې سي د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبريالانو پوښتنې سي ممکن وي ځواب سي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبريالانو او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبريالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیې د خبريالانو ملي ټولنې یو اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبريالانو خپل سر نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. له دې وړاندې د خبريالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبريالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول سټیون بیتلر ویلي وو چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ تجمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اوو میاشتو کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس به هم د هغه افغان سندرغاړو اندیښنو ته د تاسو پام راوړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هنرمندانو او موسیقي په وړاندې سخت چلند شوی دی. له هغې ډلې نغمه ښاپیرې وایي چې د دغه کار په ځواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپل وسی پوری د موسیقي لپاره کار وکړي او پرې نږدې چې د افغان موسیقي غږ خاموش کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاجري واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اوریدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقۍ خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوې سندرغاړې خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پر باخلو لا پردو کواخرا
سندرغړی احمد مرید ډاټ سرګندوی چې افغانی موسیقي کله هم نمرې اوسنۍ محدودیت چور باندې لګیدلې تل پاتې نه دی او افغان هنرمندان لارې شونې لارې څخه د موسیقي د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقي همیشه جاودان خاط بود.
د موسیقي پاک او انساني لارې به تل پاتې وي او هیڅ کله به نمرې. کنن موسیقي زیان ویني او تیارې کې ده سبب روښنايي وي.
فردا روښنايي خواهد بود.
زمامی نایا فیروزایا مر غلر آدم سگفم چار از در مرا
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره د هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نه شو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادارات کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر وښتي ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه ولس هلیکوپټر وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 5.5% لوړې شوې. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو منوالو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګران اوریدونکو سلامونه او شهیلی می ومنه ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه چې ما طاهر روشان جوړ کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو تاسو چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې مشتره لیږي نو موږ هم تر خپل وسې پورې کوشش کوو چې ستاسو ټول پیغامونه په بشپړ توګه خپرو کړو. خو کله کله ستاسو ځین پیغامونه سم نه وي ثبت شوي یا دا چې ژغ مو ډېر ټیټ وي چې دا ژغ جګول زموږ د تخنیکي امکاناتو ته چوکاټ وتلی وي او یا هم ستاسو ژغ جړ وي او یا دا سره ځینې نور ژغونه هم ګټ شوي وي او یا هم ستاسو پیغام نیمګړی پاتې شوی چې په هغه صورت کې دغه پیغام د خبرولو وړ نه وي. موږ هڅه کله کله هڅه کوو چې ستاسو یو نیم پیغامونه چې ځینې واړه او کوچني تخنیکی ستونزې ولري خبرو کړو. نو ځکه کچېری ستاسو کوم ځغیز پیغام خبر نسی نو حتمان کوم لوی تخنیکی ستونزې لري چې موږ هغه نو صرف کولای. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې کچېری مو کوم پیغام په دوو درو اونیو کې خبر نسو نو تاسو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ. موږ حتمان درته خبرو. او اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونو ته چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په حق له معلومات راکوي.
سلام روشن صاحب ته او د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلالآباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې لږ غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده یا پنځه یا شپږ کاله عمر دي، تورې جامې په تن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلګړي هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي، زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، زما نوم مریم، د پلار نوم زلنا خان دی. په دغه کورنۍ کې هر څوک دي، نو موږ سره دی په دغو شمېرو اړیکه ونیسي: 0 8 3 2 4 4 5 یو د 0 8 3 2 1 4 4 5 6 روشن شمیرم دا 0 9 8 9 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9500 شمیره یو ځل بیا د واټساپ در ته 0 8 درې 2 1 څلور څلور 5 شپږ پرشانسه په وروستۍ کې بیا هم ستانه مننه کوم او سلام دې ورسیږي.
بله السلام علیکم. ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلا د لوګر ولایت ځان خی تورې جامې پر تن دي او تورې شنه چاینا تپلکی پر پخو دي او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خی دا هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه بار ګشمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شماره پیپر 9 15 28 4 8 5 اتصالات شماره پیپر 9 15 28 9 99 یو ځل بیا تکراروم پیپر 9 15 2 8 4 5 8 اتصالات شماره 0 8 4 3 8 9 9 1 روشان صاحب هیله می دغه چې بار بار دغه پیغام نشر کی ترڅو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهربانۍ لمحي د هر چا د ماشوم می مقتدی په دغه شمارو زنګ وای. بس ازادي رادیو دی همداسي ژوندې او ګړندې وي همداسي پراونی ولاره د موږ د پاره کور موادان خیر.
سلامونه طاهر روشان رور تا تا وایم بیا چې سو گوری د ازادي رادیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګلي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولي ټلیفون لیکي تر اغله ما د ننګرهار نه ور بیا طاهر روشان رور تاسو ته یو پیغام پرې قدم دغلته هم په نوم د هومیر ماشوم مونږ پیدا کړی شاوخوا 15 عمر لري. ښکلی او ښایسته ماشوم دی، ننګرهاري لهجه لري. که دغه هومیر ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمارې ورته وایم 0 8 1 6 2 6 2 3 2 یعنی 0 8 1 2 2 2 2 افغان شماره ورته وایم 0 8 4 9 25 یعنی 0 0 4 9 4 9 4 5 او ایم پی این شماره دیم.